کاغذ. رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
په قندهار کې شپږ پولیس د طالبانو په یو مرګاني برید کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په غوڅ اکثریت د بیت المقدس په باب د متحده ایالاتو د جمهور رئیس پریکړه رد کړه، او په غزه کې یو کس د امریکا په ضد احتجاجي مظاهرو په دوران کې وژل شوی دی.
په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په کابل کې د افغانستان د حکومت د مشرانو سره وکتل.
زه د اوس د جمهور رئیس غني او جی رئیس عبدالله سره د کتنې دلته راغلی.
د تخار په ولایت کې شاوخوا 250 ښوونځي ودانۍ نه لري.
مکتب مو بالایش ناپوشانده است، زمستان زیر برف و باران هستیم.
دا او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې اوریدلی سي، خو اوس به پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي.
نن د جمعې په ورځ په قندهار کې شپږ تنه پولیسان په یوه مرګاني برید کې وژل شوي دي. ولایتي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې د قومندان په شمول لس کسان زخمیان شوي دي. یوه ځانوژونکي حمله کوونکي له بمون نه ډک یو څلور ارادۍ هموی موټر د میوند ولسوالۍ د پولیسو په قومندانۍ وروست، چې په نتیجه کې یوه غټه چاودنه وشوه. د قومندانۍ ودانۍ او شاوخوا کورونو ته سخت تاوان رسولی دی. پولیسو ویل چې په هموی موټر کې برابر 3000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای په ځای شوي وو. د میوند ولسوالۍ د امنیت قومندان سلطان محمد امریکا غږ ته وویل
دا تقریبا 15 بجې په اوکم دا نیو مرجنی وویشته ده، څلور سره چیرې مو وویشته ده. اول کرول باندې راغله چکان ډېر پروسه کړندار باندې دی، مطلب ته نه ورسېدي په دا باندې بر پټاو کې هغه کې د ماجي چې کومندان ورنږدې و ډېر هغه لږ خو 15 نفر 4 نفر شهیدان لرو. تایمر دې خلاص سره چې پکړی و دیوالونه نیوالونه خرڅې چې پکړی و 3000 2000 کیلو مواد لا اضافه په موټر کې و.
فکر کیږي چې طالبانو د هلمند په ولایت کې په وروستیو جګړو کې له حکومتي قواو نه یو شمېر امریکایي ساختماني موټر نیولي. په عین وخت کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس چې د جمعې په ورځ په ناڅاپي توګه کابل ته تللی و، د بګرام په نظامي اډه کې له امریکایي قومندانانو او عسکرو سره ولیدل. هغه د افغانستان د حکومتي مشرانو سره هم ملاقات وکړ. پینس په خپله وینا کې وویل چې د جمهور رئیس ټرمپ د نوې نظامي ستراتیژۍ سره سم د امریکا هوایي قواو په افغانستان کې اوس د مخالفانو په خلاف هوایي بمباري زیاته کړې او طالبان په دفاعي حالت کې دي. هغه د افغانستان په باب د پاکستان په پالیسۍ انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې طالبانو ته د پناه ورکولو زمانه پای ته رسیدلې. د طالبانو یو ویند ښاغلی پینس د ناڅاپي سفر په اړه وویل چې افغانستان ته په پټه توګه د لوړ پوړو امریکایي چارواکو دا ډول سفرونه کوي چې پوره 14 کلونه وروسته اوس هم هغوی افغانستان ته د سفر په وخت د خپل امنیت په باب ډېر ډاډمن نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په غوڅ اکثریت د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه د رسمیت پیژندلو پریکړه رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امریکا غږ د خبریال مارګریټ بشیر د رپورټ خلاصه اشق الله رحیمزی تاسو ته لولي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د پنځشنبه په ورځ په غوڅ اکثریت په دې اړه یو قرارداد منظور کړ، او د امریکا د حکومت هغه پریکړه یې رد کړله چې څومره مخکې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بیت المقدس په اړه کړې وه. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې 128 غړو هیوادونو په دې اړه د وړاندې شوي قرارداد په طرفداري رای واچولې. 15 هیوادونو ممتنې رای ورکړې دي او 28 هیوادونو په رای ورکولو کې ګډون ونه کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د رای چولو نه وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته داسې وویل: متحده ایالات په هیڅ کله هم دا هیر نه کوي چې نن دومره ډیر هیوادونه زموږ په خلاف ودرېدل او د هغې اقدام مخالفت وکړ چې موږ د یوه آزاد دولت په توګه کړی و. د دې نه مخکې د امریکا سفیر د دوشنبه پر ورځ په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هغه مساویدا ویټو کړل چې پکې د متحده ایالاتونو غوښتل شوه چې د بیت المقدس په باب خپل فیصله بیرته واخلي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
نیکی هیلی خبرداری ورکړ کوم هیوادونو چې د امریکا مخالفت کړي خپل مرستې به پرې قطع کړي. لبل خوا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي کله چې په بیت المقدس کې د امریکا د نوي سفارت ودانۍ جوړه شي له تل ابیب نه خپل سفارت نقل کړي. اسرائیلو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پریکړه رد کړې ده او وایي چې عملاً به د حیوانات په سیاست باندې هیڅ اثر ونه لري. لبل خوا نن د جمعې پر ورځ په غزه کې د امریکا په ضد د یوې غټې مظاهرې په دوران کې یو فلسطیني ځوان په ډزو کې لګېدلی او وژل شوی دی. د جنوبی سودان په کورنی جنگ کې شامل خواو د اوربن موافقه لاسلیک کړې ده. د جمهور رئیس سلواکیر او د هغه د فراری مرستیال ریک ماشر استازو د ایتوپیا یا حبشې په پایتخت ادیس ابابا کې له غونډې نه وروسته نن د جمعې په ورځ دغه موافقه لاسلیک کړه. جنوبی سودان په 2011 میلادي کال کې له سودان نه ازادي واخیسته، خو سمدستي د جمهور رئیس او د هغه د مرستیال د طرفدارو ملیشو ترمنځ خونړۍ جګړې پیل شوې. په سلګونو زره کسان په جګړو کې وژل شوي او په میلیونونو خلک بې کوره شوي دي. د اوربند دا موافقه د افریقایي اتحاد په منځګړیتوب حاصله شوې ده. د پیرو جمهور رئیس پیډرو پابلو کوزیانسکی چې د برازیل له یو غټ ساختماني شرکت نه د دولتي پروژو د ورکولو په بدل کې د $700,000 په بډو خوړلو تورن شوی او پارلمان د قانوني مؤاخذې پروسه پیل کړې وه، له مؤاخذې نه ځان بچ کړ. د پیرو د کانګرس غړو ونه شو کولای چې د جمهور رئیس د برطرفه کولو لپاره د رایې اچولو په وخت واتیا رای حاصل کړي. او یو غټ اور د جنوبی کوریا په جنوبی ښار جیکون کې نهش کسان وژلې دي. د جنوبی کوریا د اور وژنې ملي ادارې ویل چې اور د یوې اتمنځله ودانۍ سره نږدې په یو موټر کې ولګېد او بیا ټول منزلونو ته خپور شو. کوم کسان چې د اور په لمبو کې سوځېدلې دي په یو ساونا یا ګرم حمام کې ناستو. یو سړی د ریټرز اژانس ته وویل چې په دغه پیښه کې لور، مور او ښځه درې واړه مړه شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. جمهوری ریاست وایي د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د ملي یووالي د حکومت د مشرانو سره د جنوبی آسیا لپاره د امریکا د جمهور رئیس د ستراتیژي په ګډون په یو شمیر مسئلو خبرې کړې دي. د افغانستان د چارو کارپوهان د بګرام په هوایی ډګر کې امریکایي سرتیرو ته په وینا کې د پاکستان په اړه د شغل پینس څرګندونې مهمې ګڼې، خو وایي تر اوسه لا امریکا د پاکستان په وړاندې عملي ګام نه دی پورته کړی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله راپورټ رالېږلی.
د افغانستان د جمهوریت د وینس سرپرست شاه حسین مرتضوی پارک کې د افغان او امریکایي مشرانو ترمنځ د تیرې شپې د خبرو په اړه ویل چې په دې خبرو کې د جنوبي آسیا په اړه د امریکا د جمهوریت د نوي ستراتیژۍ په اړه هم خبرې شوي.
هر دو جانب سال 2008 میلادي را
خغلی مرتضوی ویل دواړو خواوو 2018 میلادي کال د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور د ودې او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخو کې د لاسته راوړنو ډک کال په توګه یاد کړ. پر خپل وخت د پارلماني او جمهوریت د ټاکنو پر ترسره کولو ټینګار وکړ. جمهوریت غني په دې کتنه ویل چې د امریکا او افغانستان اړیکې د دواړو هیوادو د ګډو ګټو او ستراتیژیکو اړیکو پر اساس رامنځته شوي چې د پخوا پرتله د پیاوړي کېدو په حال کې دي. همدارنګه جمهوریت غني د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په برخه کې د یو مهم فرصت په توګه یاد کړه او دغه ستراتیژي پر پلي کېدو یې ټینګار وکړ. د جمهوریت سرپرست وایان ویل چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری رئیس مرستیال په دې غونډه کې د ده او ورسره پلاوي څخه د تاوده هرکلي له امله د افغانستان حکومت څخه مننه وکړه. ویل چې د امریکا متحده ایالات تل د افغانستان د دولت او خلکو تر څنګ وو او دا ملاتړ به په بېلابېلو برخو کې ادامه او پراختیا ومومي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې غونډه کې د فساد سره د مبارزې، د سولې پروسې، سیمه ییزې همکارۍ او ښې حکومتوالۍ په مسلو هم خبرې شوې دي. د امریکا جمهوری رئیس مرستیال له عکس څخه د کتنې وروسته د بګرام په هوایي ډګر کې امریکایي سرتیرو ته په وینا کې وویل چې دا غنیشي په افغانستان کې د جګړې د پېټرسېدو وخت را رسیدلی دی. خاغلی پینس ویل زام دا وست جمهور رئیس غنی او جی ریس عبد الله سره د کتن دل تر اغله مونږ پدی هیواد کې داغه پرمختګ پاره چې مونږ تر لاسه کړي او هم افغان حکومت او د افغانستان خلکو ته دغه هیواد د خپلواکۍ په برخه کې د امریکا د ژمنو پاره خبري وکړي. ما هغوی ته دا څه چې زه اوس ویم ویل د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونه به تر هغې چې زموږ هیواد او خلکو پر وړاندې تروریستي ګواښونه د تل لپاره له منځه نه وي تللي په افغانستان کې بوخ پاتې شي. د امریکا د جمهور رئیس مرسیال ویل چې له افغانستان څخه په ګړندي ډول بهرنیو ځواکونو د وتلو شپږ کاله وروسته طالبانو القاعده او حقاني شبکې کې زموږ دښمنان یوازې په دې تمه وو او په دې پلان بوخو چې موږ ووځو. د امریکا د جمهور رئیس مرسیال ویل چې هیله یې دا ده چې جګړه د دښمن مرکزونو ته وغځي تر څو هغوی سړي او له جګړې لاس واخلي. د امریکا د جمهور رئیس مرسیال په بګرام کې امریکایي سرتیرو ته د وینا په وخت پر پاکستان هم سخت انتقادونه وکړل او ویل چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ته پناهځایونه برابر کړي خو ویل چې دا ورځې نورې تیرې شوې دي. خاغلی پینس ویل جمهور رئیس ټرمپ پاکستان ته خبر ورکړی هغه څه چې جمهور رئیس ویلي زه یې بیا دلته ویم. پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو سره د ملګرتوب څخه ډیر څه ترلاسه کولی شي او پاکستان جنایتکارانو او تروریستانو ته د پناه ځایونو د برابرولو په دوام ډیر څه ترلاسه ورکولی شي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال ویل سوله یوازې د قوت په وخت راتلی شي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې مهمې ګڼي خو وایي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان څخه ډېرې میاشتې تېرې شوې خو تر اوسه لا هم پر پاکستان د امریکا مرستې نه دي بندې شوې. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سیدی وایي اوس د دې وخت راغلی چې امریکا د خبرو په ځای عملي ګامونه واخلي.
اخطارونه ورکړ شوی بیانو کومکونه په مشروع شوی کومکونه تر اوسه دوام لري. زه شخصا تر هغه وخت پورې چې د پاکستان په مقابل کې عمل به نوینم یعنی عمل به نوینم په خبرو باندې کمتر باور لرم.
د امریکا د جمهور رئیس مرسیال څرګندونه ته پاکستان لا غبرګون نه دی ښودلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي خاص استازي د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه خپل کلنۍ رپورت وړاندې کړ. د دې رپورت مهم ټکي به خلیل خان تاسو ته دروړوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي تدماچی یماماتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په خپلې وینا کې ویل په داسې حال کې چې دغه کال په ختمېدو دی په افغانستان کې لا هم چې کومې ستونزې د غاداره اندېښمنه کړې ده هغه د سولې پروسه ده چې په دغه هیواد کې د تیرو څلوېښتو کلونو راسي روان جنگ ختم کړي. په افغانستان کې د جنگ له وجې 90% خلک د غریبۍ د کچې لاندې ژوند کوي او په هغه کې 3.3 میلیونه هغه کسان هم شامل دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. هغه ول د یو کال مخې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په ټولو افغانانو ژغ وکړ چې سره راغونډ سي او هغه لارې چارې ولټوي چې خپل راتلونکی جوړ کړي. هغه ول هغه دغه راز په هر هیواد ژغ وکړ چې دغه سی یو چاپیریال برابر کړي چې په افغانستان او سیمه کې د سولې پر راوستلو کې مرسته وکړي. هغه په خپل وینا کې سوال وکړ چې دا کار باید څنګه وسی. د کابل د پروسې لپاره یو غونډه د فروری په لومړۍ نیټه پلان سوې ده چې د کار لپاره فرصت برابروي. په دې غونډه کې داسې توقع ده چې افغان حکومت به خپل ستراتیژیک دریز وړاندې کړي چې څنګه د وسلوالو ډلو سره یو سیاسي حل ته ورسیږي او دغه راز د نړیوالې ټولنې ملاتړ په دې برخه کې څنګه ترلاسه کړي. یماتو زیاته کړه دغه فرصت باید له لاسه ورنه کړو. افغان حکومت او نړیوال متحدین باید خامخا په دې تمرکز وکړي چې په راتلونکي کال کې څنګه د تشدد کچه راکمه کړل شي. هغه وویل موږ باید خامخا د سولې د خبرو د پیلګېدو لپاره یو منظمه د ډایلوګ پروسه پیل کړو او یو ځل بیا په طالبانو ژغ وکړ چې داسې خبرې دې پیل کړي چې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره لار برابره کړي او په دې برخه کې څرګنده لیولتیا ښکاره کړي. ماماته وویل یو بله مهمه مسله په افغانستان کې د راتلونکي کال پارلماني ټاکنې دي. هغه وویل دغه انتخابات باید پر وخت وسی، باوري وي او خلکو ته د منلو وړ ډیر اړین دي. ماماته وویل د ملګرو ملتونو تخنیکي د مرستو ډلې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسن سره د نږدې کار کوي چې د رای ورکوونکو د راجستر کولو پروسې عملیات پر مخ وړل شي. د پارلماني انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د امنیت ساتلو په برخه کې ښاغلی ماماته وویل
I should also like to underline security as a defining factor enabling credible and inclusive elections.
زه غواړم چې د امنیت مسله هم یاد کړم چې باوري او جامع انتخاباتو ترسره کول د پاره ډیر مهم فیکټور دی. افغان حکومت باید د دې دیموکراتیکي پروسې د پاره یو جامع او تفصیلن امنیتي پلان ولري. په افغانستان کې د جنگ لوبجی ملکی تلافاتو پړه شاغلی ممات ول د کال افغان امنیتي ځواکونو د ملکی کسانو د تلافاتو کمولو هڅې کړې دي چې په نتیجه کې د ملکیانو وژنې او زخمی کېدو کچا کمه سی بده.
The number of civilian casualties remain at the terribly high levels. I continue to receive disturbing reports of child recruitment.
د ملکی کسانو تلافاتو کچا بیا هم ډیر لوړ ده. ما ته داسې د خفقان ډک راپورټونه را رسیدلې دي چې ماشومان د وسوالو ډلو په خاصه د داعش او طالبانو لخوا را جلبیږي. زه په شکیل ډلو ټینګار کوم چې سمدستي د غیر قانوني عمل بند کړي. د افغانستان د اقتصادي وزیر په اړه غوول په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور کمیدل د افغانستان په اقتصادي ودې اغیز کړی. هغه غوول په 2014 کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور کې ډیر زیات کمی راغی او له دې وجې په افغانستان کې اقتصادي وده د 10% څخه 2% ته راټیټه شوه. مماتو زیاته کړه د کال داسې توقع ده چې دوهم کال د پاره به هم په افغانستان کې اقتصادي وده مثبته وي، خو دغه وده به د هغو څلورو لکو افغان ځوانانو دپاره کفایت ونه کړي چې هر کال د افغانستان د کار په ځواک کې ورداخلیږي. هغه ویل په عین حال کې په افغانستان کې بیا غیر قانوني اقتصاد پراختیا مومي چې یو مثال د کوکنارو په تولید کې ډیر زیات زیاتوالی دی.
Narcotics trade are known to be a source of funds for insurgency. We must pay more focused attention.
د مخدره موادو کاروبار وسلوالو ته د جنگ منابع برابروي. موږ باید خامخا د مسلې ته زیاته پاملرنه وکړو او خپل هڅې ګړندې کړو. د افغانستان او د ګاونډیانو ترمنځ اړیکو په خاصه د پاکستان سره د اړیکو په اړه شاغلی مماتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ول ځینې خندونه سته چې په افغانستان کې د پرمختګ او فرصتونو مخه نیسي. هغه ول زه په خاصه د ورستیو راپورونو په اړه اندېښمن یم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوځي فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یو نماد د فعالیتونو له کبله محلي خلکو د ځپل کېدو راپورټونه ثبت کړي دي چې پکښې ملکي کسانو ته تلافات او د خلکو د بې ځای کېدلو پیښې هم پکښې شامل دي. هغه ویل
I call on the governments of Afghanistan and Pakistan to find ways of collaborating more effectively.
زه د پاکستان او افغانستان په حکومتونو ژغ کوم چې د مسلې د حل لپاره په غیزمنو لارو غور وکړي او حل پیدا کړي چې سره دواړو خواوو په خلکو اغیز پریوزي. د خپل وینا په اخر کې هغه یو ځل بیا د سولې په پروسه تمرکز وکړ او ویل چې د ملګرو ملتونو اداره دې ته تیار ده چې هر هغه څه وکړي چې کولای شي چې دغه مسلې اهمیت راپورته کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
ترنو ردونکو زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن له کندوز رپورټ را لېږلې او وایي چې په تخار کې 250 ښوونځي ودانۍ نه لري. زده کوونکي په ژمي کې د یخنۍ او په اوړي کې له دوړو او خاورو په عذاب وي.
په تخار کې 1500 ښوونځیو کې زده کوونکي درس وایي. له جملې څخه 250 ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري. د ښوونځیو د امتحانونو اخیری ورځې دي. د هغو ښوونځیو زده کوونکي چې ټولګي کوټې نه لري هیله لري چې نوي کال کې به یې د ښوونځي ودانۍ ورته جوړه شي. د دشت قلعه د دغه ښوونځي زده کوونکي وایي چې په یخه هوا کې هم دوی په آزاده فضا کې درس وایي او بیا امتحانونه ورکوي، خو د اوړي په وخت د ونو تر سورو لاندې زده کړې کوي چې شمالونه او دوړې په عذابه. د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ د ښوونځي زده کوونکي محسن وایي چې په ژمي کې اکثر وخت بارانونه د دوی درسي وخت ضایع کوي.
مکتب مو بالایش ناپوشانده است. زمستان زیر برف و باران هستیم و تابستان زیر خاکبات و آفتاب سوزان در اینجا قرار داریم.
زمونږ د ښوونځي ټولګي بمونه نه لري. په ژمي کې د واوره او باران لاندې یو او په اوړي کې لمر ته ناست یو چې دوړې او شمالونه مو هم په عذابه وي. د دغو مشکلاتو له امله سم درس نشو ویلی. د دشت قلعه د دغه ښوونځي یو تن معلم هم د ښوونځي د ودانۍ نشتوالی د تدریسي چارو په ګډوډېدو کې مؤثر ګڼي. وایي چې په آزاده فضا کې زده کوونکي په درس باندې تمرکز نشي کولی او فکر یې یوې او بلې خواته اوړي. د ښوونځي د ټولګي دغه خسکپه د سړک په غاړه ده. دوړې او شمالونه یې هم په عذابه وي او په ژمي کې د یخنۍ له امله درس نشي ویلی. په آزاده فضا کې د ماشومانو فکر یوې او بلې خواته اوړي، نو ځکه خو ځینې شاګردان هیڅ درس ته نه متوجه کیږي. د تخار په 1416 او مرکز تعلقانو ښار کې د 250 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې شوې دي او نورو ښوونځیو کې زده کوونکي د ونو لاندې او خسکپو کې درس وایي. د تخار د معارف سرپرست رئیس سید عنایت الله نوید وایي چې په دغه ولایت کې 40% خونځي ودانۍ نه لري. هغه زیاتوي چې دوی په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو د ناستې لپاره فرش او چوکۍ هم نه لري. نوید وایي چې دوی به سږ کال د ښوونځیو د هغو ټولګیو لپاره خیمې واخلي چې زده کوونکي په آزاده فضا کې درس وایي.
40% هنوز هم ما مکاتب فاقد تعمیر داریم که دشت کلر یادآور شدین. بعضی جاهات دیده میشه که هنوز هم به کمبود فرش و
تر اوسه 40% ښوونځي ودانۍ نه لري او د دشت قلعه په څیر په نورو ښوونځیو کې هم زده کوونکي د چوکیو، میزونو، فرشونو او خیمو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. هیله لرو چې د معارف وزارت په مرسته به مو د زده کوونکو دغه ستونزه حل شي. د تخار اوسیدونکي وایي چې دغه ولایت کې لتیرو 15 کالو را پدې خو د پراختیایي پروژو پر وړاندې هیڅ خند نه دی رامخته شوی، خو بیا هم په دغه ولایت کې د بیارغونې کمی پروژې تطبیق شوی دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د پنځشنبه په ورځ د امریکا د تازه وخت پریکړه د رایو په اکثریت رد کړه چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په حیث پیژندلې او خپل سفارت ورته انتقالوي. د امریکا ژغ خبریالی مارګریت بشیر د ملګرو ملتونو څخه په دې باره کې دا راپورټ رالېږلې دی.
دغه پریکړه په 138 موافقو رایو تصویب شوه. امریکا، اسرائیلو، ګواتیمالا، هندوراس، مارشال ټاپوګانو، میکرونیشیا، نورو، توګو او پالاو مخالف رایه ورکړه. 15 ممتنې رایوې او 28 هیوادونو په دغه جنجالي رایه اچونه کې برخه وانخیستله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي
یونایټډ سټیټس ویل ریممبر دیس ډے ان وچ ایت واز سنگلډ اوت فور اٹیک ان دی جنرال اسمبلی فور دی ویری اکټ اف ایکسرسایزینګ اور رائټ از ا ساورن نیشن.
امریکا به دغه ورځ په یاد لري چې د خپلواک هیواد په حیث په عمومي اسمبله کې د خپل حق نه د کار اخیستلو په وخت کې ورباندې حمله وشوله. موږ به دا په یاد ولرو چې یو ځل بیا په موږ باندې هغه غوښه چې ملګرو ملتونو ته د نړۍ تر ټولو نستره ونډه ورکړو، او موږ به دا په یاد ولرو کله چې ډېر هیوادونه موږ ته راشي، اکثره وخت دا کار کوي، حتی ډېرې پیسې ورکړي او د خپلې ګټې لپاره زموږ له نفوذ نه کار اخلي. امریکا د دوشنبه په ورځ د تا ورته پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې ویټو کړله، او فلسطینیانو دغه موضوع د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وړاندې کړله. په تصویب شوی متن کې بیت المقدس ته د مقدس خار خاص موقف ورکړل شو، او په راتلونکي وخت کې به دغه موضوع د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو لارې حل شي. دغه پریکړه دا هم وای هر هغه پریکړې یا اقدامات چې دغه خار خصوصیت یا د نفوس موقف تغییر کړي، پوچی او خالدی او باید فسخ کړی شي. مګر په قانوني توګه د دغو پریکړو په اجرا کولو باندې څوک مکلف نه دي. یو شمیر ویناکوونکي په جمهور رئیس ترامپ او نیکی هیلی په ګواښونو خپل قهر څرګند کړ چې وایي په هغو هیوادونو باندې پیسې بندوي چې د دغې پریکړې په طرفداري رای ورکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوس اوغلو وایي
Such an attitude is unacceptable. This is bullying and this chamber will not bow to do that.
دا رنګ رویه د منلو وړ نه ده. دا زورګویي ده او دغه اسمبله به ورته سر ټیټ نه کړي. دا غیر اخلاقي فکر کول دي چې د غړو هیوادونو رای او حیثیت د خرڅلاو لپاره ده. موږ به ونه ډار شو. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر د هیلی د خبرداري په مقابل کې هم عکس العمل وښوده چې د رای اچونې په وخت کې به نمونه واخلي. د فلسطین د ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض ملکی وایي
In a tariha history records names, it remembers names. The name of those who stand by what is right and the name of those who speak falsehoods.
په تاریخ کې نمونه ثبتېږي او دا نمونه په یاد پاتې کېږي، د هغه چا نوم چې د حق په پلوي وي او د هغه چا نوم چې د دروغو په باره کې خبرې کوي په تاریخ کې ثبتېږي. د اسرائیلو استازي دغه غونډه د نظریاتو د اړولو په حیث رد کړله چې دا به په سیمه کې څه بدل نه کړي. د اسرائیلو سفیر دانی دانن انوای
Those who support today's resolution are like puppets. You are puppets pulled by the strings of your
هغه چا چې د ننني پریکړې ملاتړ وکړ هغه د نانځکو په شان دي چې د فلسطین ګوډایګي باداران لوبوي. امریکا ویلی دی چې له تل ابیب نه په بیت المقدس کې نوې ودانۍ ته د اوسني سفارت انتقالول به څو کاله وخت ونیسي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، د کابل د پوهنتون د اسلامي علومو او شریعتو د پوهنځي استاد عبدالعزیز وایي چې نن سبا د افغانانو ترمنځ په خپلو منځونو کې د ظلم د زیاتېدو او د متقابل احترام او تحمل د نشتوالي یوه غټه وجه دا ده چې هر سړی مادیاتو ته مخه کړې ده او د اسلام پر بنیادي تعلیماتو عمل نه کیږي. هغه دا خبره زموږ د همکار سید سلیمان شاه سره په یوې مرکه کې کړې ده. پام وکړئ دې مرکې ته.
استاد عبدالعزیز، که تاسو متوجه شوی استئ د تیرو څولیختو یا یو څولیخ کلونو په دوران کې په افغانستان کې د خلکو په اخلاقو کې خصوصا د افغانانو په عنعنوي صله رحمۍ زیاته اغیزه شوې ده، باوجود چې د اکثرو خلکو ژوند ښه شوی دی، وجه څه ده؟
یار هغه محترم، اصل کې بنیادي وجه به دا وي چې هغه د زړه هغه سکون او ارامتیا چې ختم شوی دی، نن سبا نشته په چا کې. و
بله،
ورو د ورو سره ورو لینه کوي، زوی د پلار سره، لور د مور سره نه پالي، ګاونډی د ګاونډي سره نه پالي. ټولې ستونزې اصل کې یمنګ دغه ټولنیز ژوند دینی ژوند نه دی. داسې څنګه چې داسې ښایي چې باید یو دینی ژوند دي، دین په کې داسې په ژوندۍ بڼه باندې رول نه لري، په کې داسې په نوم باندې دی. ځکه دلته ټول هغه ګونه کوي چې منداري ژوند وکړو، خو ایمان بغیر د عمل نه کیږي. لا یقبل ایمان بلا عمل ولا عمل بلا ایمان. ایمان بغیر د عمل نه معنا نه لري. د ایمان د لفظ تر څنګ باید عمل موجود وي. متعددو آیاتونو کې دا راغلي دي چې د ایمان تر څنګ عمل ته مونږ را بللي یو او عمل را نه غوښته دی. نیک عمل ته مونږ د ایمان تر څنګ را بللي یو. متاسفانه چې دغه اساسي ستونزه اصل کې دلته نن سبا دا دی چې مونږ په دغه ټولنیز ژوند کې په هغه شکل سره چې په کار وي چې باید عملی بڼه ورته غوره کړو او د عمل په میدان کې ثابت کړو، متاسفانه چې هغه شی لږ ډېر ضعیف شوی دی. او دا اصل کې دا دی چې خلکو مادیاتو طرف ته مخه کړې ده، نو دینی ارزښتونو ته شا کړې ده، او دا غټه ستونزه ده محترم مغاصد.
که استاد تاسو نه مونږ دا پوښتنه وکړو، کوم اعمال او کوم حرکات چې د تیرو قومونو د هلاکت او د بربادۍ سبب شوی وو، زمونږ په ټولنه کې دا اصلاح نشي، مخې ونیول شي، افغانانو د ژوند بقا څنګه امکان لري؟ څنګه امکان لري چې بیرته همدغه شان تمانیت او سکون او د انسانیت ژوند د افغانانو په برخه شي؟
ښه سوال دی. الله پاک واضح فرمایي چې والله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. تر هغه پورې چې یو قوم خپل هغه درونی حالات او نفسانی حالات تغیر رانا والی دے کی بدلون رانا والی نہ اللہ پاک دی پہ حالت کی بدلون نہ رہا والی ذکر اللہ پاک انسان تہ ہوش و حواس و طور کرے دے، عقل و طور کرے دے، روح و طور کرے دے، نعمتوں نے دیجیے دے دینا پہ استفادے سر اور پگٹ پوتا کی کولو سر دا بس صحیح استعمال ہو او خپل حالت ته تغیر ورکو. تر هغه پورې چې دا کار مونږ نه کړې، نو دا آرامتیا او دا سکون او دا چین به نه راځي. د الله په یاد سره زړونو ته چین او آرامتیا او سکون ملاویږي. هدف د دې نه دا دی چې یعنی د ذکر د الله نه، چې الله مونږ ته په هر حال کې باید په یاد وي. خو متاسفانه چې نن سبا ورور ورو ته په یاد نه دی، او زوی پلار ته په یاد نه دی، او ملګری ملګری ته په یاد نه دی، او ګاونډی ګاونډی ته په یاد نه دی، ټول ته بس دنیا په یاد نه
دی. که تاسو دا قول تشریح کړئ چې څنګه د یو قوم اعمال هماغه شان عمال یا مشران په مسلط کیږي،
دا زمونږ اعمال دي چې هغه مشکلات او ستونزو ته به رسیدګي نه کیږي. دا مشکلات خوشته طبیعي خبره ده چې دا څو پورې چې مونږ خپل اعمالو کې تغیر رانولو، ستونزې به راولاړیږي، مشکلات به په ټولنه کې وي.
د صله رحمۍ جذبه ولې تر یو زیات حده پورې د منځه تللې ده؟
د دغو ټولو خبرو هغه جرل او هغه اساس ته ځیر شو.
بله،
بیا هغه خپلې پخوانۍ خبرې ته اشاره کولی شو چې متاسفانه چې دینی جذبه ډېره ضعیفه شوې ده، ډېره کمزوره شوې ده. ډېره مینه او محبت به په خلکو، په ګاونډیانو کې، په پورونو کې، په دوستانو کې، نن متاسفانه هغه پښتنه او ګاوګنه تېنه نه کوي، صله رحمي ورسره نه پالي، او دغه دوستی او خپلولی سره پرې کوي او نه پالي سیاسي ژوند وي کم ټولنیز ژوند وي که فردي ژوند وي که اجتماعي ژوند وي.
دا استاد عبدالعزیز د کابل د پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد چې موږ سره په ټلیفون باندې د کابل نه خبرې کولې. ډېره مننه تاسو نه.
تاسو نه مننه محترم راځي.
قدر من اوریدن کوز موږ د خبرونه پای ته ورسېده. تاسو ټول څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل.